من د چای د ایران د پارلم د اټمی پروګرام په اړه مخکبه ټاکلي مهلت چې د جون دېرشمه نېټه ده ترلاسه شي او کنه.
بشیر ګواخ درته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کول. د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اورېدلی شئ، خو تر هغې وړاندې څو راپورونه او دا شیبه مطبوعاتو ته کتنه. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار رابع اکرم خان د پاکستاني ورځپاڼو پاڼه اړولې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې سخ کال ولس د حکومت نه دا تمه لرله چې د بجلی په نظام کې به بهتري راځي، خو نه صرف دا توقعات پوره نه شو بلکې د ماضي په نسبت دې سره د بجلی د زیات بحران ولس مخه کوي. ادارې مخکې لیکي د ګرمۍ له وجې د ملک په مختلفو برخو کې یو شمېر خلک مړه شول، نو ضروري دا وه چې د روژې میاشتې راتګ نه مخکې ضروري اقدامات اوچت کړی شوي وي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف دا هدایت کړی و چې د پېشمنۍ نه تر روژې ماتې پورې دې غونډ ملکي صنعتونو ته بجلی بند کړی شي، خو په دې هدایت ملونه شو. نو د دې نه دا ظاهریږي چې د بجلی په لوډ شیډنګ قابو موندلو باندې نه صرف د مخکې نه کارونه کړی شو بلکې د وزیر اعظم په هدایت هم عمل درآمد نه شو. ادارې وایي کم خلک چې د دې ذمہ‌داري دي د هغې خلاف کاروایی ضروری ده. دې سره سره د بجلی پیداوار کې په مستقل بنیادونو اضافه لپاره موجوده بجلی نظام کې چې کومې خرابیانې دي هغه دې لرې کړی شي، ځکه چې د ماهرینو په وینا که داسې وکړی شو نو د بجلی د کموالي مسله هوارېدای شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د بجلی د کموالي مسله نوې نه ده، دا د تیرو څو کلونو راسی را روانه ده او هر حکومت د دې هوارولو دعوی کوي خو معامله هم هغسې ده. ادارې وایي حکومت د ضرورت مطابق نه د بجلی په پیداوار کې اضافه وکړی شوه او نه یې د بجلی نظام ښه کړی شو. حکومت ته معلومه ده چې ګرمیانو کې د بجلی ضرورت زیات شي، پسه چې کابو موندلو لپاره دوی لوډ شیډنګ کوي. باید چې حکومت نوې ترقیاتي منصوبې وځنډوي او د بجلی دا مسله هواره کړي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په لکې مروت کې د روژې میاشتې لپاره جوړ کړی شوی او بازار کې اور لګېدلو پېښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي په دې بازار کې د اور لګېدلو پېښه سمدستي وه. باید چې د دې بازار بجلی لپاره ښه انتظام یو مستند انجینیرنګ ادارې تر لاندې شوی وي چې د بجلی نه د اور لګېدو امکان نه وي پاتې. ادارې زیاتوي ولس هم دا احساس شوی دی چې د بجلی کار غیر تربیت یافته خلکو په لاس کې نه دی ورکول پکار. په دې اړه څه اصولونه پکار دي؟ لکه تربیت یافته انجینیرنګ ادارې ته دا کار ورکول پکار دي او دا خبره لازمي پکار ده چې کم کار وکړی شو نو هغه معیاري وو او کمو خلکو چې دا کار وکړو هغه هم تربیت یافته وو. ادارې اخیر کلی کې د لکې مروت د پیښې نه دا سبق زده کول پکار دی چې یو عرضي انتظام جوړولو سره سره په دې کې د خطراتو اندازه لګول هم ضروري ده. دا شان ټول اتوار او روژې لپاره جوړ کړی شوی بازارونو لپاره چې کومه اداره د بجلی انتظام کوي نو د هغه ادارې د کار هم کره کتنه پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلیزه راپور کې راغلی چې پاکستان د حقانی شبکې او لشکر طیبه وسلوالو ډلو پر ضد له عملیاتو ډډه کړې. بلخوا د کنورسیشن په نامه د یو څیړنیز مرکز په مقاله کې راغلی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له پکار دی چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو په خاطر د دې هیواد په سیاست کې له ګوتو وهلو ډډه وکړي. استرالم مومان د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړیوالې ترهګرۍ په اړه رپورټ کې راغلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي عملیاتو القاعده ډیره ځپلي، خو د دې باوجود په دې ملک کې ځینې ډلې شتون لري چې په هیواد دننه په اقلیتونو او افغانستان کې بریدونه کوي. همداراز په یاد رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان پر ځمکه د افغان طالبانو او لشکر طیبه په څیر د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات نه دي ترسره شوي. رپورټ کې راغلي که څه هم پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مخنیوي په لړ کې د امریکا نږدې ملګری هیواد دی، خو تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړ کې همکاري کله ښه او کله خرابه لیدل شوي. هغه کسان د پاکستان لخوا په ویزو ترلاسه کولو کې مشکلات لري، څوک چې غواړي د دې هیواد د قانون نافذ کوونکو ادارو او ترهګرۍ د مخنیوي ادارو کارکوونکو ته روزنه ورکړي. په رپورټ کې د پاکستان د قانون نافذ کوونکو ادارو د لاښ کولو په ضرورت ټینګار شوی او ویل شوي چې په دې هیواد کې حکومت د یو شمیر د ترهګرۍ د مخنیوي پلانونو په بشپړه توګه عملي کولو کې ناکامه شوی. په رپورټ کې راغلي باید چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد قانون سازي وکړي. د دې هیواد پر عدلی هم نیوکه شوي چې د ترهګرو او مجرمینو پر ضد کاروایی کې سستی ښایي. بلخ د کنورسیشن په نامه د یو څیړنیز مرکز په یو مقاله کې راغلی دی له لسیزو راهیسې لویو طاقتونو د افغانستان پر ځمکه د ګریټ ګیم یا غټ لوبې پر نوم له یو بل سره جنګونه وکړل. او وسه وار بیا دا هیواد د ځینو ملکونو ترمنځ د پراکسی یا د پردیشاتو د جګړو پر ځای بدلیږي. خو کچېری څوک غواړي چې د سیمه کې امن راشي نو پکار ده چې د لوبې قوانین بدل شي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي نو سیمه ییزو طاقتونو هندوستان، پاکستان، سعودي عرب، ایران او چین لره پکار دي چې د افغانستان له سیاست ځان لرې وساتي. بلخو د افغان حکومت هم دا ذمہواري جوړیږي چې د هیواد خپلواکي ټینګه کړي او په کورنی سیاست کې چاته د مداخله اجازه ورنه کړي. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان وځي نو چین به هڅه کوي چې د امریکا ځای ونیسي. که څه هم د امریکې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک شوی، خو دا تړون د دې خبرې ضمانت نه ورکوي چې پر افغانستان د بهرني یرغل په صورت کې به امریکا له افغانستان سره مرسته کوي. په مقاله کې راغلي دي چین ژمنه کړې چې د افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي د صلاحیتونو په مضبوطیا کې به کومک کوي او د هیواد ته به د کال 2019 تر پایه پورې نږدې 313 میلیونه ډالرو مرستې ورکوي. که څه هم د افغانستان د مرستې او ثبات لپاره د چین لخوا د مرستو ژمنې مهمې ګڼل کیږي، خو د دې باوجود داسې فکر کیږي چې کېدای شي چین پر دې خبرو افغانستان تیر باسي او ممکن ده چې په افغانستان کې د چین اغیز ثبات پر ځای نه کړي.
استرالیا موماندو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوله، د نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د شتون په اړه لیکنه کړې. په لیکنه کې راغلي چې که څه هم دغه ډلې پاکستان او افغانستان کې خپلې نښې نښانې ښودلې، خو داسې نه ښکاري چې تر ډېره دې دلته پاتې شي. د مجلې په خبره دې ډلې په سیمه کې موجودو طالبانو سره نښتې کړې دي او یوازې هغه هم کم شمېر جنګیالي ورسره یوځای شوي دي چې له نورو وسلوالو ډلو خفه وو. همکار بشیر گواخو په دې اړه نور تفصیل.
د نېشنل انټرست مجله لیکي چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې له عراق او شام بهر هم د ځان قوی کولو کوششونه شروع کړي دي. دوی په لیبیا، نایجیریا او د جنوبی ایشیا په ځینو ملکونو کې ملاتړ پیدا کړي دي، خو په افغانستان او پاکستان کې طالبانو نه یوازې د دې ډلې ملګرتیا نه ده کړې، بلکې پر خلاف یې نښتې هم کړې دي. د مجلې په خبره اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې کال د جنوري د میاشتې په 26 تاریخ پاکستان او افغانستان کې د موجودیت اعلان وکړ. کومو کسانو چې د یادې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په لاس بیعت وکړ، هغوی له طالب مشرانو خفه او نا امیده وو. د نېشنل انټرست مجله لیکي چې په دې روسو کې طالبانو د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره نښتې کړې دي. طالبان په شمیر کې زیات دي نو د یادې ډلې په وړاندې جګړه کې بریالي ښکاري. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر بهرني جنګیالي نشته چې د داعش وسلواله ډلې ملا ور وتړي. د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي او د طالبانو مشر ملا عمر دواړه ځانونه امیر المؤمنین بولي. د مجلې په خبره په داسې حال کې چې دواړو ډلو په خپلو ځایونو کې ملکی خلکو ته زیانونه اړولې دي، په دې روسو کې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یو اوږد خط لیږلې دی. د نېشنل انټرست مجلې لیکي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډله د شیعه او خلاف ته، خو افغانستان کې کله هم سنی او شیعه ترمنځ مسلې دومره لوی شوې نه دي چې په جګړو دی واوړي. د مجلې په خبره افغانستان کې ځکه هم یاد ډله ځان قوي نشي پاتې کولای چې د دې ځای د خلکو کلتور د شام او له عراق فرق کوي.
تاسو زمونږ د همکار بشیر گواخ راپور اوریدل. امریکا د تیر کال د ترهګریزو پیښو په اړه په خپل یو تازه راپور کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان ځینې ګامونه ستایلي دي، خو دای هم ویلي چې د پاکستانی امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ نه موجودیت له وجې ترهګر لا هم فعال دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې وسلوالې ډلې په آزاد مټ پیسې پیدا کوي او افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه لا هم فعاله وسلوالې ډلې موجود دي. زمونږ همکار بشیر گواخ یو وار بیا د دې راپور تفصیل درته وړاندې کوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال د ترهګریزو پیښو په اړه یو تازه خبر کړي رپورت کوي چې پاکستان په تیر کال کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ځینې ډیر ښه ګامونه اخیستي دي. دوه ورځې وړاندې خبر شوی رپورت کې قبایلي سیمو کې روانو ضرب عزب عملیاتو کې د وسلوالو زور کمول او د ترهګرو د کنټرول لپاره د ځینو نوو جوړو شو قوانینو یادونه شوې ده. خو په رپورت کې همداراز ویل شوی چې افغانستان سره نږدې پر ډیورنډ کرخه لا هم وسلوال فعال دي او خپلې ترهګرۍ ته دوام ورکوي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریگیډیر سعد محمد خان وایي که څه هم د تیر کال راهیسې د پاکستان پوز د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه اخیستي، خو ناکامي یې په دې کې وه چې طالب وسلوال یا افغانستان ته شړل شوي او یا هم کورمې ته تللي دي.
کورما کې خو یو افغانستان کابل ته ډېر نږدې پروز محترم منګل او دغه علاقې چې کوم دي دا د شارټیسټ روټ دی کابل ته د پاکستان نه. کورما کې یو افراتفری دی، یو شیعه سنی، یو دغه جګړه شته دی. نو هغه د سنیان چې کوم دي نو هغوی په دې باندې خپل قوت ګڼي که داسې چې کوم جهادي تنظیمونه دي هغه دلته راشي او بل کېدای شي پاکستان چشم پوشیم دی.
افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغه وروسته په افغانستان کې حملې ډېرې شوې چې د پاکستان پوځ قبایلي سیمو کې د تیر کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. تیره هفته د پاکستاني پوځ ویان جنرال آسم باجوه وویل چې دوی افغانستان ته د وسلوالو د ور اوښتو خبرداری ورکړی و چې مخه یې ونیسي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو و دیر صافی وایي چې وسلوال په لوی لاس افغان خاورې ته ورړول شوي دي.
منګه د افغانستان د پاوج او مسلح قواو یقین نه راځي دا ډول سره. دوی هڅه کوي چې دغه اوس په نارت افغانستان کې فاریاب کې که بدخشان کې که کندوز کې که دا د داعش په نامه څوک راځي دا ټول د پاکستان نقشې دي او دا فرانټونه یې اوس د جنوبي او غربي سیمو د افغانستان نه نارت ته انتقال کړي.
د 2014 کال د ترهګرې په اړه د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت په دې تازه رپورټ کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان د امنیتي ادارو د ځینو ګامونو سربیره هم د وسلوالو لپاره د پیسو برابرول نه دي ودرېدلي. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې وسلوالو ته د پیسو د رسیدو مخنیوی ناممکن دی.
دا کمیدی شی دے بانے مکمل کنٹرول ناممکن دا. اس جو سرے پا سعودی عرب کے علت لگیا دے کار کئی اگر اسے پیسے اور اور کمزورت ہیں پاکستان کے اندر چالا اور کہا دا پاکستان کے دلی چالا پیسے اور کیا گا اگر پیسے چکب دے اگر تم آسانی شی اگر تم سرمایہ کاری کئی پا سعودی عرب کے کئی یا پا دبائی کی کئی یا پا کویت کے کئی.
د ترهګرې په اړه د امریکې په دې رپورټ کې پاکستانی او افغان چارواکي سیل شوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره یې همکاري ډېره کړې ده. د امنیتي چارو کارپو سمی یوسفزی وایي افغان ولسمشر اشرف غنی دا کار ښه کړی چې د ترهګرې په وړاندې مبارزې لپاره یې د پاکستان د ملکي حکومت پر ځای د پاکستان پوځ سره اړیکې ډېرې کړې دي.
افغان حکومت او د پاکستانی نظامی استخباراتو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د پخوا په نسبت رابطې ډېرې زیاتې شوې دي او افغان لوری دا فکر کوي چې د افغان طالبانو مسله د پاکستان سره کچیړو یا سره خبرې کوو، خو په دې کې د عام حکومت یا سویلین حکومت نه زیات د دغه پټو ادارو یا د پاکستان د نظامی چارواکو لاس زیات دی.
د تیر کال د ترهګرې په اړه د امریکې په تازه رپورټ کې د پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ د اړیکو او همکاریو زیاتولو او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ترهګرۍ ضد عدالتونو بهتره کولو سپارښتنې شوې دي.
د مشر ګواخ راپور مورید اوریدونکو لږه شیبه وروسته تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اوریدئ شئ، خو تر هغې وړاندې یو بل راپور لرو. د باجوړ اوسیدونکي د دغې سیمې د خرابو سرکونو نه سر ټکوي. دوی د حکومتي چارواکو د پولیټیکل انتظامي نه د خپلو سرکونو د رغولو غوښتنه کوي. زموږ همکار شنواز ترکزي دغه راپور لیکل.
د باجوړ ایجنسی روزګاریان وای چې دوه کلونه وړاندې حکومت د قذافی نه تر د ناوګي باجوړ پورې 40 کیلومتر د سرک ارتوالې او روغول اعلان کړیو، خو کار پر لهم نه دی شروع شوی. حکومت دا هم اعلان کړیو چې د خار باجوړ نه به د برنګ پلار تر د درګي ملاکن پورې هم سرک جوړول شي، خو په دغه اعلانونو باندې هیڅ رقم عمل نه دی شوی. دغه سرکونه په تیر اپریشن کې وران شوی چې لا هم خراب دی. د عنایت قلعې او روزګار کوونکي فاتح رحمان مامون د سرک د خرابوالي په اړه وای
تکلیفونه دی لکه د نس برابر دی روډونه ټول ټینګونه وران کړی اپریشن ار سره مې نه وړي، بلکې دا کالونی مخته دا روډونه څه خسته کول چې خو باقی پاتې اطراف وته مونږ زمينه د 2000 زرا باندې د ایراب کچر روډونه دي.
بیا مې د یوسف آباد باجوړ د یو بل روزګار کون کې غفار خان سره خبرې وکړ. نو هغه وویل چې چیرې دا سره جوړ شوی وي نو د هغوی روزګار ته ډیره وده ملاو شوی و.
موږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې دا روډ باندې فورن کار شروع کړي، تجارت هم وده وکړي. موږ په فورن کاروبار دی، کاروبار په وجه باندې کله کړم د بازار فصله راشي په دلته ډېر زیات مشهور شي دا یو روډ دی
د باجوړ ایجنسی د کاروبار کوونکو د اتحادیه مشر لالی شاه وای چې دغه سرکونه پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان اعلان کړی چې جوړ دي شي ولې چې دغه څوکۍ ختم شوه نو هغه اعلانونه هم ختم شول او سرکونه هم دغه سي پاتې شوي
د گورنر د تیر اعلانو کې دا روډونه به دارنګ دلاره دارنګ دلار نه چې کوم روډ مونږ ته جوړ شي زمونږ ته ملګری سړی پرنده باندې را بيته کېدل چې د بارنګ دلاره د روډونه چې کوم دي او تر اوسه پورې تر د اعلانونو پورې هوښتا او په عمل کې هیڅ شی نشته
او د هایویز محکمې باجوړ ایجنسی چې د سرکونو جوړولو وفاقي اداره ده د چارواکو په وینا چې هغه د پخوانی گورنر په اعلان باندې هم دغه سرک تخمینه او یو پوره رپورت تیار کړو خو وروسته په دغه سرک بیا ودانی کار شروع نه شو ولی موجوده گورنر لپاره هم هغه د دغه سرک دویم رپورت تیار کړی خو داسې نه ده معلومه چې کینه په دې سرک په کار شروع شي او یا نه شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د همدې راپور سره د راپور نو لمن رنغاړو خپل قربان جبه مرته اجازه ورکړي او تاسو د تاریخ پانه پروګرام ووري چې خالد خان تاسو ته برابروي
ګران اوریدونکو د تاریخ پانه پروګرام کې زستا سو قربا خالد خان درته هرکلی وایم نن بعد پیښور د ټولو نزول او تاریخي ز ګورګټلې په حق له معلومات درکو او د تاریخ کتابونو سیړونو او د لرغونی آثارو کارپوهانو سره باس پرانا کې با دا هڅه کوو چې موجوده پیښور په میلس کې تغه د تیر وختونو ودانی د چا په وخت کې آباد شوی و او دغلته د تیر وختونو او تهذیبونو کم لرغونی آثار ملو شوی دي دا پیښور خار چوک یادگار نه نور خاطه اړخ او د ګند دروازې نه نور پریوته اړخ ته د تحصیل ګورګټلې لوی دروازې په نظر راځي چې دننه د 500 نه زیات کوټنې د هندوانو یو مندر د مسلمانانو د پاره یو جماعت او یو لوی تالار آباد دي ګورګټلې د سکانو په وخت کې د گورنر مانه او بیا رستو د پیښور تحصیل دفترونه او د پیښور پولیس د ځواکونو د استوګنې ځای او خوست د آبادی د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمې کامی ورثه ګرځولې ده او دغلته کنستل او کندې کړې دي چې د تیر وختونو او تاسیبونو ډیر آثار او نخې ورته ملو شوې دي دا چې ګورګټلې ته دغه نوم ولې او کله نه ورکړل شوی دی په ځواب کې د پیښور میوزیم او لرغونی آثار او څېړنکار بخت محمد وای چې ګورګټلې د هندوانو یو لوی مذهبي ځای وو او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو لپاره د لری او نږدې نه دلته راتلل
ګورګټلې د تر دې د وجې وای دا د پارسی ژبې ټکی دی او دا راوتې د ګورکټرینا د دې ګورکټری مطلب هندو شراینز دی دلته د هندوانو اوسم یو مندر شته گورکنات ټیمپل ورته وای نو څوک دام وی چیرې دا گورکنات د وجی د دینوم گورګټری دی
دا پیښور میوزیم په خوانی کیوریټر او د لرغونی آثارو کارپو خدای بخلی اسم جعفر په خپل کتاب پېښور سیټي ان دی فرنټیر کې لیکي چې ځنه خلک وای چې گورګټلی د کور گټلینا اخستل شوی دا چې معنی د هندوانو کور دی هغه زیاتوي چې دلته گورکنات نوم هندو عالم استوګنه کوله نو ځکه ورته گورګټلی ویل شي خو بیا هغه هم دی خبر سره اتفاق کوي چې ګور په فارسی ژبه کې قبر یا مزار ته وای او ګټلی په معنا د هندوانو نو ځکه ورته ګورګټلی یا د هندوانو قبر یا مقبره وای اسم جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویلي دي چې کله هغه په کال 1513 عیسوي کې د کابل نه باګرام یا موجوده پېښور ته راغلو نو د ګورګټلی د لیدو ارمان یې کړی و خو د تنګو غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلته لاړ نه شو خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه ګورګټلې ته لاړ چرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې تنګ او تور غارونه وو او دغلته د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته وو د ګورګټلې ذکر بیا اکبر باچا په آئین اکبری او جهانګیر باچا په واقعیت جهانګیری کې هم کړی دی دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثار سانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزند علي دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علي په مشرۍ کې کودایا نکړی دي چې د ایرانیانو د وخت نه واخله تر سیکانو او د انګریز دور آثار پکې ملو شوي دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دا ګورګټلې د لرغونی آثارو په رڼا کې دوی دغه دعوه کولی شي چې پیښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري.
دې خبرې چې کوم ثبوت آثار دی هغه مونږ ته ګورګټلې نه ملاویږي. تحصیل ګورګټلې په شاور سیټي کې مین یو ځای ده. دا ساينټیفیکلی پروف شوی دی آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړي ده. هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکیویشن کړی ده. آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کړی ده. هغې نه دا ثابت شوي چې پیښور نن 2000 کاله او 300 زاړه مونږ ته آثار هلته ملاو شوي. هلته کې یو سیټي میوزیم ده په ګورګټلې کې. هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلی ده.
دا ګورګټلې په حقلا ویل کیږي چې د کوشان دور کې د غزې د بت مت منونکو هم مقدس ځای پاتې شوی دی. خو د لرغونی آثارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرای وایي چې د کوشان باچا کنشک دور ستوپا او نور آثار د ګورګټلې سر نږدې د شاجی ډیرې کې موندل شوي دي.
او هغې کودایانې چې کم کړی وي نو د هغې تقریبا خیال دا و چې دا ځي د اخمینی چې کومونږ ورته وایو یا کم ایرانیانو چې دلته حکومت کړو د دې هغه اخرنی دور چې کوم یعنی شروع والا وخت چې کوم نه زوړ وخت چې کوم نه هغه دور ته دی. او دا تقریبا حضرت عیسی علیه السلام څلور نیم سوه کاله مخکې خبره ده. بیا داسې دي کې مختلف اقدار چې کوم دي مونږ ته دې کې ملاویږي د انډو گریکس یا باختری یونانیانو. بیا مونږ ته ملاویږي سیتین شاکا چې مونږ چاته وایو پارتینز دي. او بیا کوشان راځي. خو د ټول نه اهم دور چې کوم دی زموږ د دې علاقې د تاریخ چې کوم دی د پیښور ښار هغه د کوشان دور سره تعلق لري ځکه چې دا د دوی دارالخلافه وه.
دا ګورګټلې موجوده ودانه په حق له ویل کیږي چې دا شاهجهان بادشاه په وخت کې دا غلور جهانارا بیگم دغه سره آباد کړی و چې د هندستان منځنی ایشیا او د افغانستان سره تجارت کوونکو لپاره د دمیزه او دا پیښور میوزیم یو چارواکی او سیړنکار بخ محمد د موجوده ودانه په حق له وایي
دا چې اوس کوم پریزنت بلډینګ په ګورګټلې کې دی نو دا یو سرای و او دا د شاهجهان بادشاه لور بیگم جهانارا جوړ کړی. نو دا بلډینګ جوړ شوی په 1641 کې. د دې کې چار چاپیره سلورو طرفونو ته 132 سیلز یا والی والی کمرې کوټه گئی دا جوړ کړی شوی وي. مغرب او مشرق سایډ ته د دې دوه غټې دروازې وي. دا ویل شي چې دې کې دن یو جماعت هم شاهي جماعت. د دې سلورو کارنرس کې ګوټونو ته مینارونه هم د یو مینار هغه بنیادونه اوس هم شته. شمال مشرق سایډ ته چې کوم مینارو دا هغې اوس هم اغا بنیادونه اخکاری.
دا مغول دور نه پس ګورګټلې او کلا بالاحصار ته د دورانیانو وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سیکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خټه ایتالوي او د ابو تبیله په نوم پیژندل شو خپل دربار به یې په سرای دودر یعنی ګورګټلې کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس د یا د گورنر ماڼۍ وګرځول شو.
1818 کې او بیا لیټر آن په 1834 کې چې کله سیکانو پیښور قبضه کړ نو هغې دلته دا ګورګټلې هغې خپل گورنر هاوس کو او ایویټیبل یو ایټالین گورنر و د سیکانو د ټایم نه هغه دا ویسټرن گیټ کې ځان له بالکنی جوړ کړه سالور 15 کمرې دا دغه آفیس او دا ګورګټلې ایز اے گورنر هاوس یوز کړه. ګورګټلې ته دام اهمیت حاصل دی چې دا د پېښور دویم گورنر هاوس و. د پېښور لومړی گورنر هاوس په مغول پیریډ کې حویلی علي مردان خان چې کوم پېښور کینټ کې داوه
د انګریزانو په دور کې ګورګټلې د تحصیل دفترونو په توګه او بیا د پېښور لومبنی اور مړکون کې یا فایر بریګیډ دفتر او ګاډي په کار 1912 کې په استعمال کې راغلل. ډاکټر عبدالصمد وایي چې د دوی محکمې د ګورګټلې وړې وړې کوټې او د فایر بریګیډ ګاډي او دفتر په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي.
او دین الاول ته کې یو فایر بریګیډ سټیشن او افیس او چې پېښور ښار کې اول ځل تکي فایر برګیډ چې کوم مشینونه راغلي وو کوم ګاډي راغلي وو هغه تکي موجود دي پریزرو دي په اوریجنل حالت کې او ټولو کې غټه خبره ده کې دا نشي او میوزیم د عجایبګر د سیټي میوزیم په نوم باندې هلته کې سونه ګورګټه کې آرکیولوژیکل کدای شوي د هغه نه سره سامان نه وته هلته کې ډسپلی ده.
په ګورګټلای کې د سیکانو د وخت جوړ شوی د هندوانو مندر نن هم په خپل حالت کې موجود دی چې د پېښور هندوان پکې خپل عبادتونه او نور رسومات کوي. دغه شان د سیکانو د دور د ګوردوارې آثار هم شته او د مسلمانانو لپاره یو لوی جماعت هم پکې جوړ شوی دی. د دې په حق له د پېښور سره تعلق لرونکي ظهور دورانی وایي
پېښور کې ګورګټری بوا هم سمشته هغه کیفیت خو نشته نه اوس د هندوانو مندر هم شته پکې لیکن هغه ګوردواره خو نشته لیکن هغه نښې خو شته سیکانو مندر نشته دغه نښې شته هندوانو پکې عبادتګاه شته نو هغه خلک چې کوم وخت چې دلته به وو هغه عبادت به کولو. هغه نه پاره دا پنتیرت یا جی ټی روډ باندې چې اوس هلته دا ډېر لوی باغ جوړ شوی دی شاهي باغ سره یې سره دلته دا یو ډېر لوی تالابونه وو هغه تالابونو کې هغه به راتلل لمبای به کولو او کړو یا خپل عبادتګاه به جوړ کړو دا دې نه په اختلاف شي دا شاهجي کې ڈیری والا کئی دروازے نہ باہر چوزے التے بعد گاؤں نمبر
اوریدونکو د ګورګټلینا مندل شوی لرغونی آثار مونږ ته د پیښور 2500 کال زول تاریخ په ګوته کوي کوم چې د ایرانیانو یونانیانو هندوشای بود مت د مسلمانانو دور او بیا رستو د سیکانو او انګریزانو وخت یادوي. دا چې د پاکستان حکومت او بیا رستو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې تاریخي آباده او لرغونی آثارو د تحفظ او بیا رغونې لپاره سګامونه پورته کړی دي. په ځواب کې د پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وای چې دوی به د ګورګټلې او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثارو او تاریخي ځایونو د ارزښت په حق له روان کال نومبر یا دسمبر میاشت کې یو نړیوال نندارتون جوړوي چې د لرغونی آثارو کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکي به پکې ګډون کوي.
یو خدای شي موږ میوزیم ریهابلیټیټ کو دوباره په خپل شکل کې ډیر وخت شو کار پکې نو شو خراب دوباره موږ ډسپلی ساينټیفیک طریقې سکړو. دین علاوه منګل تک یو پېښور ګیلری جوړ کړ چې هغه کې وو د فایر بریګیډ گاڑی ولاڑی اور پلس پیخور خار کی سونا غٹ ہستیاں پاتی شیوی دی مطلب اغا علماء کرام و شاعران و یا فلم لکه دلیپ کمار شو راج کپور شاہ رخ خان دو ٹولا والا فوٹوگراف پر دکے ڈسپلے سر ڈسکرپشن نو اغا جوڑ شو تقریباً نومبر دسمبر کے منگا فیتا گوبرا پر لے.
اوریدن کو نن مدرتا د پیښور د ګورګټلې د تاریخ په حق له معلومات درکل او راتلون کې اونې کې به د پښتونخوا یو بل لرغونی او تاریخي ځای په حق له خبرې کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
تاسو ستونزې
غواړم ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو ته پوس کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز